د سهار لاس په جشوي د ازادي رادیو روانه خبرونه زحمت شبر پر مخ بیایم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې خبرو چې هیله مندې دغه جګړه به پای ته ورسوي. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو د مطالبو تر بشپړې در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورني خبرونه احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ به پریکړه ژر اعلان کړي. د کابل په ختیځ ماهیپر تونل کې د سوارلۍ یو موټر سیند ته غورځېدلی، یولس تنه پکې مړه شوي دي. په شمال کې د سالنګ لار چې واورو د څو ساعتونو لپاره تړلې وه بیرته پرانیستل شوه. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، اټکل شوی چې نن به حاجیان مینا ته ولاړ شي او د حج عبادت به پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ به پریکړه ژر اعلان کړي او پلان به یې دا وي چې د اتو کلونو له جګړې وروسته کار سرته ورسوي. جمهور رئیس اوباما دا خبره په سپینه ماڼۍ کې د هند له صدراعظم منموهن سنگ سره په ګډه خبري ناسته کې وکړه. خبري جمهور رئیس اوباما د دوشنبې په ورځ له خپلو جګپړو چارواکو سره د افغانستان په اړه غونډه وکړه او دا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ده لسمه او رستی غونډه وه. د کابل ختیځ ته د ماهیپر په تونل کې د کابل جلال آباد له لوی لارې سیند ته د یو موټر د غورځېدو په پیښه کې یو لسانه وژل شوی دی. په جواب خبري اجانس راپور ورکوي چې د سوارلۍ دغه ټونس موټر تیره شپه سیند ته غورځېدلی دی او په وژل شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دا موټر له کابل جلال آباد ته روان و. د کابل سروبي د لوی لارې قومندان سمنوال حلیم خان د دې پیښې علت د باران له امله د سړک لوندوالی او د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللی دی. بلخوا د افغانستان په شمال کې د سالنګ لویه لاره چې د واورو د اورښت له امله بنده وه نن سهار د ترافیکو په وړاندې بیرته خلاصه شوه. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل په سالنګونو 90 سانتي متره واوره اورېدلې وه او د دریو ساعتونو لپاره یې لاره بنده کړې وه. هغه وویل یو شمېر وسایط په جنوبي سالنګ کې بند پاتې و چې اوس یې لار پر مخ پرانستل شوې ده. رجب له موټر چلوونکو وغوښتل چې وروسته له دې ترافیکي قوانین په جدي توګه عملي کوي تر څو په راتلونکي کې د داسې ستونزو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کندهار پولیس وایي تیر ماښام یې په کندهار ښار کې دوه کسان له چاودېدونکو موادو او وسلو سره نیولي دي. د کندهار د امنیت قمندان مل پاسوال سردار محمد ځاځي ازادي راډیو ته وویل له دوی څخه یو د ښځو چادري اغوستی وه. نوموړي په نیول شویو کسانو تور ولګاو او ویې ویل چې غوښتل یې د اختر په ورځو کې چاودنې وکړي. نیول شوي کسان د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي دي او د امینجان خوسي د صرافۍ د معلوماتو له مخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو سارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 10 پله، یو سټرلینګ پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پله، زر ایراني تومانه 8 افغانۍ او 50 پله، او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جناقا الکوزای وړاندې کړي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی‌نژاد تیره شپه وینزویلا ته ورسید. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر نیکولاس مادورو د کاراکاس هوایي ډګر کې احمدی‌نژاد ته ښه راغلاست وایه. د ویل ایران زموږ په اړیکو کې چې په روانې لسیزې کې مو ټینګ کړي پوخ ځای لري او دا ښیي چې د نړۍ د امپراتورۍ حملې څومره غلطې دي. ایران او وینزویلا دواړه د تیلو ستر تولیدونکو هیوادونه دي او مشرانه د امریکا ضد دي. ټاکل شوی چې احمدی‌نژاد به نن د وینزویلا د جمهور رئیس هوګو شاویس په شمول له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وګوري. د ایران جمهور رئیس د جنوبي امریکا د هیوادونو په سفر وتلی او وینزویلا یې د تم کېدو دریم هیواد دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف د شاوخوا 240 نوو ودانیو د جوړولو او له قزاقستان او ایران سره د دې هیواد د اورګاډي د پټلۍ د بشپړولو لپاره د 2 میلیارد ډالرو دولتي بودجه بیله کړې ده. په دې پروژو کې چې په 2010 میلادي کال کې به بشپړې شي، د کسپین په سمندرګي کې د سیلانیانو لپاره د اوازه سیمې جوړول، د کیمیاوي سرې او سیمنټو فابریکو، هوایي ډګر، پلونو، موزیمونو، د شمال او جنوب ترمنځ د اورګاډو د پټلو ارتباط او نورو تاسیساتو جوړول شامل دي. د ترکمنستان جمهور رئیس د مرکز آبادۍ ته زیات پام اړولی او وایي اشقآباد باید د نړۍ له ډېرو ښکلو ښارونو څخه یو ښار وي. د عراق د جګړې په اړه د انګلستان لومړني تحقیقات پرون پیل شول. شاهدانو وویل د عراق په جګړې کې د ټونی بلیر له شمولیت څخه دوه کاله وړاندې په واشنګټن کې د جګړې د پیل هڅې روانې وي. د تحقیقاتو په لومړۍ ورځ د هغو شاهدانو خبرې تر ډېره حده واورېدل شوې چې په ملکي برخو کې کار کړی دی. دې کسانو وویل په عراق کې تر مداخلې دوه کاله وړاندې امریکا د صدام حسین د رژیم په ړنګولو فکر کاوه. د قاضیانو 15 کسیزې ډلې د ملکي او حکومتي چارو له استازو څخه پوښتنې وکړې. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې به د انګلستان پخوانی صدراعظم ټونی بلیر هم استماعي غونډې ته ور وغوښتل شي. ټونی بلیر په 2003 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره 45,000 عسکر عراق ته استولي وو، خو له دې جګړې سره د انګلستان خلکو زیات مخالفت کاوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت به د ځمکنیو ماینونو نړیوال کنوانسیون چې 10 کاله وړاندې تصویب شوی لاسلیک نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کلی پرون وویل حکومت په پالیسۍ باندې غور پیل کړی او پریکړې کړې چې د ماینونو په اړه دې زموږ پالیسي په خپل حال پاته وي. د اوټاوا کنوانسیون په 1999 میلادي کال کې رامنځته شو او له مخې غړي هیوادونه د ماینونو له تولید، زیرمه کولو، استعمال او انتقال څخه منع شوي دي. له امریکا، چین، روسیې او هند پرته دا کنوانسیون 156 هیوادونو لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د اتلانتس په نامه فضایي بیړۍ نن نړیوال فضایي مرکز څخه خوشي شي او بېرته د ځمکې په لور خپل 2 ورځنی سفر پیل کړي. په دې فضایي بیړۍ کې 6 تنه عمله سپاره دي او له نورو 6 فضایي پیلوټانو سره یې مخه وکړه چې لا هم په نړیوال فضایي مرکز کې پاته دي. د اتلانتس فضایي بیړۍ د عملې په 6 کسانو کې یو هم رینډي بریسنګ دی چې د نومبر په 20 یې په کور کې لور پیدا شوه. د روسیې د خرونشف فضایي مرکز چارواکي وایي د فرانسې یوه مخابراتي مصنوعي سپوږمکۍ د روسیې د پروتون توغندي په واسطه د ځمکې د پاسه په مناسب مدار کې ودروله. د پروتون توغندی پرون ناوخته د قزاقستان له فضایي مرکز څخه وتوغول شو. د فرانسې دا مخابراتي سپوږمکۍ به د اروپا، افریقا، منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره مخابراتي خدمتونه برابر کړي. واټکل شوی چې نن به حاجیان منا ته لاړ شي او د حج عبادت به پیل کړي. سږ کال شاوخوا 3 میلیونو مسلمانانو په حج کې ګډون کړی چې 2.5 میلیونه یې له بهرنیو هیوادونو څخه عربستان ته تللی دي. د حاجیانو د امنیت لپاره په مکې معظمې او په خاص ډول په منا، عرفات او مزدلفې کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. عربستان کې د حج د چارو مسؤلان وایي په مقدسو ځایونو کې د حاجیانو د ازدحام د مخنیوي په مقصد نوي کارونه ترسره کړي دي. په منا کې د شیطانانو د ویشتلو ساحې هم پراخې شوي دي. چارواکي وایي د شیطان ویشتلو ځایونه یې 15 پوړه کړي او په دې کار عربستان څه باندې $1 میلیارد لګولي. دا مهال 15,000 حاجیان په یو وخت شیطان په کاڼو ویشتلی شي. په تیرو کلونو کې په دغه ځای کې د حج په مهال په سلګونه حاجیان تر پښو لاندې کېدل. د حج په سږنیو مراسمو کې 1.5 زرو افغانانو هم برخه اخیستې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د امریکا ولسمشر هیله مند چې د افغانستان شخړې به ژر پای ته ورسیږي. د باراک اوباما د څرګندونو ترڅنګ به پروانه خپرونه کې تاسو د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو د استازیو له غوښتنې خبر کړو. دا به هم واوري چې یوه بریتانوي ورځپاڼه لیکي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان په مخدر موادو معتاد دي. د پاکستان د بلوڅو د یوه ملتپال مشر هیری بیار مري څرګندونې خپرو.
آزاد بلوچستان حقیقت همارا خواهش ہے.
هیر بیار مری د بلوچستان د خپلواکۍ خبره کوي او وایي چې هغه وخت به له اسلام آباد سره خبرې وکړي چې پاکستانی عسکر له بلوچستانه ووځي. د خپرونې په 2 نیمایي کې 2.19 پروګرامونه لرو. د ګوړ یا چار تفریح پروګرام او د کور کلی پروګرام. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دی به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي ژر اعلان کړي او غواړي چې له 2 کلونو وروسته دغه وظیفه پای ته ورسوي. باراک اوباما دغه څرګندونې په هغه ګډ کنفرانس کې وکړې چې د هند صدراعظم منموهن سنگ هم ورسره و. په واشنگتن کې د هند له صدراعظم سره په ګډ خبري کنفرانس کې د افغانستان په ارتباط د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جان خالي کوزي په رپورټ کې
جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه پر ورځ داسې وښودله چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړې ته نږدې شوی، غواړي تر خپل څار لاندې کار سرته ورسوي او په سیمه کې تروریستي شبکې ختمې کړي. ده وویل
له اتو کلونو وروسته او زما په فکر په ځینو دغو وختونو کې موږ د کار سرته رسولو لپاره کافي منابع او بیا هم ستراتیژي نه درلوده. ما په تیلې چې کار سرته ورسوم.
جمهور رئیس اوباما وویل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه به د پنج شنبې له ورځې یعنې په امریکا کې د شکرانې ادا کولو له ورځې وروسته اعلان کړي. دا ورځ په امریکا کې عمومي رخصتي ده. سپینه ماڼۍ توقع لري چې جمهور رئیس به د راتلونکې اونۍ د سه شنبې یا چهار شنبې په ورځ خپله پریکړه ملت ته د وینا په مهال اعلان کړي. د ده په اعلان پسې به سمدستي د کانګرس استماعیه غونډې هم پیل شي. پوځي چارواکي او کارپوهان په دې نظر دي چې جمهور رئیس اوباما به منځنی حد غوره کړي، یعنې په دې مانا چې افغانستان ته به د نورو 2,500 او 15,000 ترمنځ عسکرو د استولو پریکړه اعلان کړي. جمهور رئیس باراک اوباما په سیمه کې د خپل ماموریت د اهمیت په اړه وویل
زموږ ستراتیژیکي او د ملي امنیت ګټې دا ایجابوي چې ډاډمن شو القاعده او بنسټپالي ملګري یې په سیمه کې اغېزمن فعالیت نشي کولی. موږ به دوی وټکوو، توان به یې کم کړو او په وروستي قدم کې به د دوی شبکې له منځه یوسو. د افغانستان ثبات د دې عملیې لپاره اهمیت لري.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د تیرې جنوري میاشتې راهیسې، یعنې له کومې ورځې چې جمهور رئیس باراک اوباما په کار پیل کړی، د افغانستان جګړه سخته شوې او د امریکایانو ملاتړ هم له دې جګړې څخه کم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل زه پوره باور لرم کله چې د امریکا خلکو ته په ډاګه شي چې موږ په افغانستان کې څه کوو او څنګه غواړو چې خپل هدفونه ترلاسه کړو، نو په هغه صورت کې به خلک زموږ ملاتړ وکړي. جمهور رئیس اوباما د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د جنګي شورا لسمه او وروستۍ غونډه وکړه. جمهور رئیس اوباما په خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د غونډې د جزئیاتو او راتلونکې وینا یا پریکړې په اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه او دا یې ونه ویل چې څه شمېر پوځي او ملکي افراد به افغانستان ته واستوي او له افغانستان څخه د وتلو په اړه یې هم څه ونه ویل. جمهور رئیس اوباما وویل دا به ډېره مهمه وي چې افغان ځواکونه په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. ده په دې اړه وویل
د دې خبرې منل به ډېر مهم وي چې افغانان دې بالاخره په خپله خپل امنیت وساتي. په دې توګه موږ د دې عملیې په اړه بحث کوو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دې سم تجهیز او وروزل شي تر څو خپلې دندې پر مخ بوزي. د دې خبرې منل به هم ډېر مهم وي چې په افغانستان کې د بری لپاره دې موږ د ملکي او ډیپلوماتیکو هلو ځلو په شمول یو پراخه ستراتیژي ولرو.
پوځي چارواکي وایي نوي امریکایي عسکر به د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ځای په ځای شي. د امریکا د سمندري پولو ځواکونو مخکنۍ جوپه په هلمند ولایت کې ځای په ځای شوې وه او دا نوي عسکر به په هلمند او کندهار کې له نورو امریکایي عسکرو سره مرسته وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف موریل وویل که چیرته باراک اوباما پریکړه وکړه چې نور اضافي عسکر د افغانستان ته واستول شي، نو داسې هیله ده چې د ناټو په تړون کې به زموږ متحدان هم افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو ژمنه وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ټاکل شوې ده چې نن ټول حاجیان مینا ته ولاړ شي او د حج عبادت پیل کړي. سږ کال 3 میلیونه مسلمانانو په حج کې ګډون کړی دی چې 2.5 میلیونه یې له بهرنیو هیوادونو عربستان ته تللي دي. د حج په مراسمو کې 1.5 زره افغانانو هم برخه اخیستې ده. زموږ خبریال اجمل تورمن د غوث له مکې مکرمې په ټلیفون را سره دی. تورمن صاحب، د حاجیانو د امنیت ساتنې په برخه کې رپورټونه ورکړل شوي دي چې په ټول مکه مکرمه کې په تیره بیا د مینا، عرفات او مزدلفې په سیمو کې د عربستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو داسې امنیتي ځواکونه وینئ چې هلته ځای پر ځای دي او که نه دوی په لرې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي؟
بله، امنیتی ځواکونه شته. شیبر صاحب، د مکه مکرمې نه تر مینا پورې په واټونو باندې ښکاري چې د دوی تر څنګ ترافیک هم شته دی، چې د ترافیکي سیستم که څه هم ګڼه ګوڼه زخته ډېره ده. دغه کسان، دغه حاجیان چې په پو باندې مینا شریف ته روان دي، هغوی واټونه ډېر بند کړي دي او موټر یې ډېرې کرار کرار لویشت مخکې ځي. نو امنیتي تدابیر خنی ول شوی دی یو بل نه خبره چې استاسر پر لرم او د ازادې رادیو د اوریدونکو لپاره هغه دا چې راپورو د منای شریف وایي چې یو شمېر افغان حاجیان راټول شوي دي او وایي چې دوی هغه کمپونه ته چې د حج اوقاف وزارت لخوا دوی ته ټاکل شوي دي نه ورځي. دا په دې چې دوی وایي چې دغه توشکې چې دوی ته په کمپونو کې اچول شوي دي دا ډېرې وړې دي. کله چې ما د افغانستان د حج اوقاف وزارت د مرستیال ډاکټر شفیق سمین نه وپوښتل هغه وایي چې تېرو کلونو پرتله باندې دغه توشکې شل سانتي دوی لوی کړي دي په بار باندې چې تقریبا اویا سانتي دي وسا پخوا پنځوس سانتي وي او دغه توشکې په ټولو کمپونو کې د نړۍ د نورو هېوادونو د حاجیانو په کمپونو کې هم اویا سانتي دي ولې هغوی خپلو کمپونو ته لاړ دي خو افغان حاجیان وایي چې دوی ته باید ښه امکانات تر دې هم برابر شوي ول. دا په داسې حال کې ده چې دلته چارواکي وایي چې دا د دوی په وس پوره خبره نه ده او د ټولو حاجیانو لپاره د نړۍ ټولو حاجیانو لپاره دغه شان امکانات برابر شوي دي. راغلي دي چې یو شمېر افغان چارواکي چې د حج دپاره راغلي دي دلته دوی هم د زیات امکاناتو غوښتنه کوي چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت چارواکي دوی ته زیات امکانات برابر کړي چې دغه وزارت چارواکو په وینا دومره امکانات دوی په وس کې نه لري چې دوی ته برابر کړي.
تورمن صاحب تاسو د حج د مسؤولانو په وینا وویل چې هغوی وایي چې دغه وسایل توشکې ورته سمې مجهز شوي دي افغان حاجانو ته، لیکن څه فکر کوي تاسو په خپله یو ځای ټولو حاجانو څرنګه دغسې پرېکړه کړې ده چې دغه کمپونو ته ورنشي؟
دلته مکتبونه دي، څه فکر کوم چې د یو دوه مکتبونو حاجیان راټول شوي دي او هغوی ویلي چې دا توشکې وړې دي. البته زه خپله منای شریف ته لا نه یم رسېدلی، کله چې زه منای شریف ته ورسېږم نو هغې نه به تاسو ته داسې راپور وړاندې کړم چې هلته حاجي صاحبانو سره به هم خبرې وکړم چې دوی څنګه دغه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت چارواکو په وینا په ټولو کمپونو کې نړۍ ټولو حاجیانو ته دغه یو شرایط برابر شوي دي.
د عربستان ستر مفتی آل شیخ پرون وویل چې او د نړۍ له مسلمانانو یو غوښتل چې د حج په مراسمو کې ګډوډي رامنځته نه کړي او د وویل چې په حج کې باید څوک مظاهرې ونه کړي او اعتراضي غونډې ونه کړي. فکر نه کوي که چېرته افغانان اعتراضاً دغسې یو څه وکړي شاید د امنیتي مسلمانانو له لوري له ستونزې سره مخامخ شي؟
زه فکر نه کوم چې دا خبره دومره لویه شي چې د مظاهرو او لاریونونو تر بریده ورسېږي، خو یو څه داسې غوښتنه شوې ده چې باید زموږ توشکې لویې شي. نو دوی فکر کوي چې شاید دا د افغانستان د حج اوقاف وزارت د چارواکو په وس کې وي، حال دا چې دوی وایي چې موږ هلته ورسېږو د غرمې نه وروسته به دا چارواکي هم ټول هلته تشریف یوسي، هغوی به دا نور کمپونه هم افغان حاجیانو ته وښيي چې تاسو وګورئ په نړۍ ټولو حاجیانو ته یو شان شرایط برابر شوي. البته په تېرو ورځو کې چې زه له هوټلونو څخه مې هم او د حاجیانو د استګنځایونو څخه مې هم لیدنه وکړه، هلته هم حاجیانو غوښتنې یو څه زیاتې دي په داسې حال کې چې همداسې دوی سره ویل شوي ول چې په هوټلونو کې دوی اوسېږي، یوازې د استګنځای شرایط به ورته برابرېږي او دوی ته د تګ راتګ چې حرم شریف ته ځي د ترانسپورت مسایل، حال دا چې حاجیانو شکایت لرو چې موږ ته باید ډوډۍ امکانات هم راکړي او نور امکانات هم باید موږ په واقع راکړي. چې دا دلته د حج اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د مخکې نه دوی سره همداسې خبره شوې ده او دا امکانات د دوی په وس کې نه دي او د نړۍ ټولو حاجیانو ته یو شان امکانات دلته برابر شوي دي. دا چې افغان حاجیان ځینې غوښتنې لري چې باید داسې شي وایي داسې شي وایي، نو کله چې زه منای شریف ته ورسېږم تاسو سره به د افغان
تورمن صاحب همدغه خبره چې د افغانستان د حج مسؤولان ټینګار پې کوي دا خبره هم باید یاد شي چې دوی وایي چې د ټولو حاجانو لپاره ورته شرایط برابر وي. په تیرو کلونو کې د حج په مراسمو کې هیڅکله هم د ټولو حاجانو لپاره ورته شرایط مساعد نه وي. چارواکي فرضاً په ګرمه هوا کې ایر کنډیشنونه لري، خو هغه کسان چې چارواکي نه دي هغوی ته ایر کنډیشن نه وي او همدارس حتی په خیمو کې هم توپیر شته. دغه پوښتنه هم له دوی څخه وکړه او په نورو خپرونو کې بیا له تاسو سره تلفوني رابطه ټینګ کړو.
زه غواړم یو څه زیات کوم شیبر چې بغدا چې هغه څوک چې د افغانستان چارواکي دي او راغوښتل شي دي تقریبا فکر کوم د سلو حدود کسانو په شاوخوا کې دي او دا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خوا نه دي راغوښتل شي. دا پختنه د عربستان سعودي دولت ورته دا شرایط برابر کړي دي او دا چې هغه څه ډول شرایط ورته برابر کړي دي هغه د دوی د واس خبره نه ده د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د چارواکو. هغه پختنه د عربستان سعودي د دولت ملمانه دي او هغه شرایط به ورته هغوی برابروي.
بله تورمن صاحب مننه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان په ملي وردو کې په سلو کې 15 کسان په مخدر موادو روږدي دي. دا د هغه مطلب سرلیک دی چې بریتانوي ورسپانې ډیلی ټلګراف په خپلې پرونی غنې کې خبر کړی دی. په مطلب کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو په لاره کې د بي سوادۍ او تیښتې په څیر پروتو ستونزو ته هم اشاره شوې ده. د دې مطلب مهم ټکی احمد تکل اوروي.
ډیلی ټلګراف ورسپانه د مطلب په سر کې لیکي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د پیاوړي کولو پلانونو ته اوس د لویدیځو ډیپلوماټانو او پوځي کارپوهانو لخوا د شک او تردید په سترګه کتل کیږي. دوی وایي کڅه هم ولسمشر حامد کرزی ژمنه کړي چې د خپلې بلې 15 کلنې دورې لپاره سره به افغان ځواکونو ته د ډیرو امنیتي چارو مسؤلیت وسپارل شي، خو اوس مهال په افغانستان کې په زیات شمیر د ځوانانو د استخدام او روزنې ظرفیت نشته. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی ویلی دی چې د ملي اردو د منصوبانو شمیر به له 200 to 240 تلوار شي. د هیله څرګنده کړه چې دا شمیر به د راتلونکي کال تر پایه 150,000 ته او پر روانو کلونو کې 240,000 تلوار شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری هم ویلی دی چې د ملي پولیسو د منصوبانو شمیره به چې 90,000 ته رسیدلې 160,000 تلوار شي. پوځي کارپوهان وایي په دې لوی شمیر د سرتیرو استخدام به سخت کار وي، ځکه چې په افغان ځوانانو کې د بې سوادۍ کچه لوړه ده. په پخوانیو پوځیانو کې د مشرتابه مهارتونه کمزوري دي. افغانستان د مسلکي روزنې کم امکانات لري او اقتصادي د وسلو او مهماتو د رانیولو لپاره کمزوري دی. یو بهرني پوځي اتشه چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط له ډیلی ټلګراف سره خبرې کولې وویل د دې معنی دا ده چې په هر میاشت کې باید 3,000 سرتیري روزل شي، خو دا یو ډیر لوی رقم دی. دی وایي حکومت باید له 100,000 زیات څه نه څه تعلیم یافته ځوانان پیدا کړي چې په خپل خوښه په پوځ کې د شمول لیوال وي، خو د یاد شوي ډیپلومات په وینا دا به یو ډیر ستونزمن کار وي. دا بهرنی پوځي اتشه وایي د حکومت ارقام سیاسي اړخ لري، ځکه د امریکا لخوا د سرتیرو د شمیر د زیاتولو لپاره تر فشار لاندې دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سټینلی مکرستل د ګډې همکارۍ په نامه یو ستراتیژي طرحه کړې ده چې له مخې افغان او نړیوال ځواکونه ګډه روزنه، ګډ ژوند او ګډه مبارزه کوي. خو د ناتو قماندانان چې تیره میاشتې د روزنې دا پلان تایید کړ وایي په افغان ځواکونو کې له دندې تېښته او د نشهیي موادو احتیاط ډېر پراخ دی. جرمنی جنرال ایګون رامز چې د ناتو په مشرۍ د آیساف ځواکونو د مرکزی قرارګاه د عملیاتو قومندان دی وایي د ملي اردو د 4,000 روزل شویو افغان سرتیرو له ډلې تر اوسه 10,000 تښتېدلي او په سلو کې 15 یې په نشهیي موادو روږدي دي. د جنرال رامز په وینا د افغان پولیسو په سرتیرو کې چې یوې د روانې میاشتې په پیل کې 15 برتنوي سرتیري په ډزو ووژل هم ورته ستونزې شته. دوی وایي چې افغان پولیس د فساد په وړاندې کمزوري دي او د روزنې چارې هم اغیزمنې نه دي.
د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو انتصابي استازي غواړي چې دغه شورا تر انتخاباتو خپل کارونو ته دوام ورکړي. له کابل حسب شهید رپورت لري.
د مشرانو د جرګې سناتور سید محسن چې د سې شمې پر ورځ په مشرانو جرګه کې د ولسوالۍ و د شوراګانو د 4.5 نیمه انتصابي سناتورانو په استازي توپ لازادې رادیو سره خبرې کولې وویل د ولسمشر کرزی د فرمان سره سم په راتلونکي کال د ولسوالۍ و د شوراګانو انتخابات وشي، خو تر هغه پورې چې انتخابات کیږي دوی غواړي په خپل خپل څوکۍ یو کې پاتې شي.
زموږ تقاضا دا په دې خبرداسي ده چې هغه 4.5 نفر نمائندګي په د ولسوالۍ نن تر راغلي دي، هغه نو بیا په قانون او تجربه حاصل کړي دي طرق مخچز ولسوالی شورا دایریږي لوی خپل پر وظیفه پاتې شي دا سی ګرده، ځکه چې رئیس جمهور په دې باندې فرمان ورکړی دی تر هغه وخت پورې چې ولسوالی شورا دایریږي لوی پر خپل پر وظیفه باندې ادم ورکړي.
د مشرانو د جرګې بل سناتور بختر امینزی هم ورته اندېښنه لري او وایي په اساسي قانون کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی.
په قانون کې په دې باندې هیڅ کومه روشنایي نه وینم. البته د فرمان له مخې نه کېدلی سي چې رئیس جمهور د دې خلا یا د دې تشې د ډکولو لپاره یو تصمیم ونیسي چې هغه کېدی شي څلور دېرش سناتوران چې زیاتې رایې وړې دي هغه دلته پاتې شي، یا څلور دېرش د ولسوالیو سناتوران چې دلته دي هغوی پاتې شي تر هغه وخته پورې، یا په ولسوالي شوراګانو کې دوه کسان لکه پخوا چې وو هغه را معرفي سي وخت چې د ولسوالیو انتخابات ترسره کیږي هغه یو کس چې په موقت ډول راغلی یا بیرته خپل ځای ته لاړ سي.
بختر امینزی وویل کلته هم دا موضوع په شک کې ده چې آیا د ولسوالیو انتخابات به وشي او که څنګه. خو د مشرانو د جرګې اداري پلاوی وایي غواړي هغه کار چې تیر وار شوی بیا تکرار شي، یعنی د لیندې له 28مې نیټې وروسته چې د ولایتي شورا نوي استازي مشرانو جرګې ته معرفي کیږي او د پخوانیو استازو وخت پوره کیږي بیا د ولایتي شورا استازي د ولسوالیو د شوراګانو د استازو پر ځای راشي. د مشرانو د جرګې لومړي منشي امین الدین مظفری وویل په هر حال دوی په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یا سترې محکمې وروستۍ پریکړې ته سترګې په لار دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ شخص د ازادۍ رادیو څخه اوري. د پاکستان د بلوچو یو ملت پال مشر د پاکستان د حکومت وړاندیزونه رد کړل او ویل هغه وخت له اسلام آباد سره د سولې خبرو ته چمتو یو چې د پاکستان ټول پوځان له بلوچستان ووځي. د پاکستان مرکزی حکومت د سیشن بی پورس د بلوچستان د خلکو لپاره د اصلاحاتو او حقوقو یو مجمع وړاندې کړه، خو له دې سره هیر بیار مری د یو شمیر نورو ملت پالو بلوچستانو په ګډون مخالفت کړی دی. نوابزاده هیر بیار مری د پاکستان له یو شخصي تلویزیون جی او سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی پرته له خپلواکۍ د بل هیڅ شي پر سر هم د بلوچستان سودا نه کوي. د نوموړي د سرګندونو پر استناد له کوټې د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل رپورت لري.
د سپینجر ملتپال بلوچ نواب خیربخش مریضوی نوابزاده هیربیار مری له تیرو څو کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. هیربیار مری چې د سې شنبې په ورځ د جیو په نامه د اردو ژبې له یو شخصي ټلویزیوني چینل سره مرکه کوله، بلوچستان به یې د یو ایالت نه بلکې د وطن په توګه یادوه. نوموړي د دې پوښتنې چې ګواکې دی خو یو وخت د بلوچستان د ایالتي پارلمان غړی او ایالتي وزیر هم پاته سوی دی، نو اوس څنګه د آزاد بلوچستان لپاره مبارزه کوي په ځواب کې داسې وویل.
جس دن میں پارلیمنٹ میں گیا، اسمبلی میں گیا، میں نے اس دن بھی پاکستان کا نام اللہ کے شکر سے نہیں
دیا. زچ پارلمان تو لاڑم ما پا غور از ہم دا خدای شکر دے دا پاکستان نم ندے آخستے ما لخپل وطن سر دا وفاداری لوڑ او پیمان کرے ہو
عید کیا تھا.
هیربیار مرای وایي د بلوچو له خاورې چې ټول پاکستان ته ګاز انتقالیږي خو خپله د بلوچستان ډېرې سیمې له ګازو بې برخې دي. وایي په داسې حال کې نو بلوچان څنګه له پاکستان سره زړه وتړي او د دوی لخوا تش په نامه د حقوقو او اصلاحاتو مجمعې ته زړه ښه کړي. بلوچانو ته خو هېڅ نه ورکول کېږي. د میلیاردو روپیو په اندازه معدني وسایل له دې ځایه ایستل کېږي خو په بدل کې د دې ایالت خلکو ته هېڅ نه ورکول کېږي. هیربیار وایي له اسلام آباد سره به خبرو اترو ته حاضر سي خو یوازې هغه وخت چې د پاکستان پوځ له خاورې ووځي او دوی ته د خپلې خاورې بشپړ واک ورکړي. نوموړی وایي زموږ مشرانو د پاکستان اساسي قانون منلی نه دی او دوی په زور له پاکستان سره ګډېدو ته مجبور کړای شوي دي.
1973 کې آئین په میرے والد صاحب نے دستخط نہیں کیا.
د 1993 میلادي کال پر اساسي قانون باندې زما پلار او د بلوچ قوم اکثر استادو پر هغه قانون باندې لاسلیک نه وکړي، نو هغه اساسي قانون په بلوچستان کې عملي کېدای هم نسی چې زموږ اکثر مشرانو هغه هیڅ منلی نه دی. دوی په جبري توګه موږ مستعمره کړی یو. له هیربیار مریض څخه وپوښتل شول چې څنګه ورسره دا فکر پیدا سو چې له پاکستانه یې باید خاوره بېله سي او د آزاد بلوچستان لپاره مبارزه پیل کړي. نوموړي وویل د خپلې زده کړې په ژورنالیزم کې کړې دي خو حالاتو سیاست ته مجبوره کړ. وایي زه د خپلې خاورې لپاره خدمت کوم، که څوک ورته د سیاست نوم ورکړي هم پر ځای خبره ده. هیربیار مری د پاکستان د اوسنی حکومت په اړه چې ګواکې له بلوچو سره یې د پخواني پوځي حکومت په نسبت چلند څنګه دی داسې وویل.
یہ دور بھی قابض بیٹھا ہے ہمارے سر زمین میں، اس دور میں بھی قابض بیٹھا تھا سے وہ قابض
دا حکومت ہم زمج پہ خاور کی د قبضہ گرو غند دی پتیر حکومت کی ہم زمج د خاور قابض واکمن وو. هغه پوجی د رشی اغوستي وو او دی وسنی هغه کالی اغوستي دی، نور چندان فرق نستا. زمج خلق هماغه سی وجل کیږي، د خلکو پورو کېدو کې مزیاتوال راځي. زمج لپاره کوم بد بدلون نه دی راغلی. که ولسواکي یا ډیموکراسي راغلې ده نو یوازې د پنجاب یا سند لپاره به راغلی وي. له هیر بیار مریض څخه وپوښتل سول چې آیا د آزاد بلوچستان اوازې یوازې له اسلام آباده د حقوقو د غوښتلو یو شعار دی که حقیقت هم لري؟ نوموړي وویل
آزاد بلوچستان یک حقیقت همارا خواهش
ده. آزاد بلوچستان یو حقیقت او زموږ ارمان دی او موږ د دې لپاره بشپړ مبارزه روانه کړې ده. که څوک دا وایي چې بلوچستان به څنګه د یو خپلواک هیواد په توګه له اقتصادي پلوه په پښو ولاړ هیواد وي، نو زه هغوی ته وایم چې په سعودي عربستان او عرب اماراتو کې هم ټول ریګونه دي. هغوی د تیلو او ګازو له امله دومره شتمن دي. موږ هم په بلوچستان کې د تیلو او ګازو زیرمې لرو. په پاکستان کې میشت پښتانه او بلوچستان اکثره د خپلو حقوقو په برخه کې له اسلام آباد او خصوصا د پنجاب له قابضې طبقې څخه شکایت کوي چې ګواکې د پاکستان د مظلومو قومونو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. له هیر بیار مریض څخه وپوښتل سول چې په پنجاب کې خو هم اکثره پنجابیان له خپلو حقوقو بې برخې دي، نو بلوچستان ولې ټولو پنجابیانو ته په یوه سترګه ګوري او ولې ځینې وسلوال بلوچستان په کوټه کې مظلوم او بې ګناه پنجابیان وژني؟ نوموړي په ځواب کې وویل
هم کسی انسان یا کوئی قوم کے خلاف نہیں ہے، ان کے سیاست کے خلاف ہے.
موږ د کوم انسان یا د قوم مخالف نه یو، موږ د هغوی د سیاست او پالیسیو مخالف یو او موږ هیڅکله دا نه غواړو چې له بلوچستان د پنجابیانو مړي ووځي. خدا پریکړه به هغه څوک کوي چې ورونه یې له کورونو په زور ایستل شوي وي، ژوندي ورک وي. له کال دوه وروسته یې په مرمیو سوری مړی د سړک له غاړې پروت وي، نو هغه بلوچستان خو هم زړه او احساسات لري.
د بلوڅو د مشر هیر بیار مری څرګندونې مو اورېدې. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. ته د سات د خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اور.
د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د کابل ختیځ ته د ماهیپر تونل ته نږدې یو موټر سیند ته غورځېدلی او یولس کسان پکې مړه شوي دي. د کابل په شمال کې د سالنګ لویه لار چې د واورو ورېدو له وجې څو ساعته بنده وه، نن سهار بیرته د ټرافیکو په مخ خلاصه شوه. پولیس وایي تیر ماښام په کندهار ښار کې دوه کسان له چاودېدونکو موادو او وسلو سره نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژۍ به پریکړه ژر اعلان کړي او پلان به یې دا وي چې د اتو کلونو جګړې وروسته کار سرته ورسوي. د انګلستان په دفاعي چارو کې د دولت وزیر وایي افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو په مسله کې د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې ځنډ په انګلستان کې د افغانستان د جګړې په ملاتړ منفي اغېز کړی او په ولس کې د دې جګړې ملاتړ کم شوی. د جرمني د پرمختیایي چارو وزارت وایي د روان میلادي کال لپاره یې افغانستان ته ځانګړې شوې مالي مرستې ډېرې کړې دي. د عراق د جګړې په اړه د انګلستان لومړني تحقیقات پرون پیل شول. او د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد تېره شپه وینزویلا ته ورسېد.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې لدی وروسته د کورکلی اونیس پروګرام خبرو، خو تر دې خبرونه مخکې د ګوړیا چار تفریحي پروګرام.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړیا چار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مناوریدونکو سلام. پام کوي چې له کوره راونوځئ، ځکه چې د خو ګوالګۍ همداسې په یوه پونده درپسې ګرځي. که خدای مکړوي نیولی بیا خو نو د روغتونونو او کلینیکونو حال در معلوم دی چې څومره زر تشخیص او تداوي کوي. هغه ژر تشخیص هم 15 ورځې وخت غواړي او د خو ګوالګۍ چې څوک ونیول له 2-3 ورځو نه تیریږي. نو خیر مو په همدې کې دی چې په کورونو کې ترې پټ شئ. خپرونه د هغو لیکونو په ځوابونو پیل کوو چې اورېدونکو رالیږلي او کارپوه جګرخون صاحب یې ځواب ورکوي.
جګرخون صاحب، که دې اجازه وي له لیکونو لوستلو مخکې به زه یوه پوښتنه درڅخه وکړم.
مهرباني وکړه.
دما پوښتنه دا ده چې دغه جګرخون دی ولې تخلص ښه دی؟
ښه پوښتنه دې وکړه. زه چې د ښوونځي زده کوونکی وم نو هغه وخت به خدای مې د غاړې نه بندوي زیاتره خلکو دغه ډول تخلصونه ښودل. مثلا جګرخون، شوقي، مستانه او نور. نو ما هم د هغه وخت د موډ مطابق جګرخون تخلص کې خوده.
رښتیا هم جګرخون نه وي که اسې د کېښوده؟
جګرخونه خو ومه څه دروغ به درته ووایم.
په څه شي جګرخونه وي؟
جگر خونه خو پدیوم چه د کلی د ملک په لور وینو او خو پیدلم چې په مینه کې نه کامیابیږم ځکه چې ملک ما غریب ته چیرته لور راکولا نو پرته له جگر خونه می نو څه کولای شوی ذاته وایه
بیا کامیاب شوی کنه
نه خدا خدای فصل وو چې کامیاب شوی نو
ولی
ځکه چې د ملک لور دیر بدرنگا هم وا او غوگونه هم درانو
نو تا چنگا پری مین شوی وی
زو خود دا خلکو سپتونو پری مین کرده وم دا کلی هر زوان با ویل چه ارمان 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 چه دا دا ملک لور خیراتا کرده وی
خانو جگرخون صاحب کتی خواه خوی دا اوریدون کلیکونا برا وخلو چی چه لیکلی دی
را وخلو ولی ورتا گوری ما ورتا گوره
دغه لمړی لیک فیروزی له فیروز آباد نه را لګل دی او له سلامونو وروسته لیکلی دی چې
څه لیکلی دی وای
له سلامونو وروسته لیکلی دی چې پلان می قسم خورلای تر څو چې له سرو زر سره نه تللی نه دی ورکوم خودما نیم غاخونم لویدلی او د سر وختان میم نیم سپین شوی دی په خوا به په کال دو کې کوم رویبار راغی او سغم نه راځي او کراشیم نو پلاره کې شیطانان ورته ویلی وی چې دا نه پزای دی دا نه پخله کې غخونه پاتې دي او نه په سر کې تور ویخته دلته می په کور کې مورندرګان راته سم کسره کړی دا څنګه وکړم
های 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 د فیروزه کې سی خو نورم جګر خونه کړم
ریختیا م ډیر پلرونه خپل ورګانی د خپل قبر په ور کې وسوځوي او بیا خوشاله ام وی
فیروزه جانی سلامونه ته دی علیکم السلام وایم او د پښتني په جواب کې به دی وایم چې خدای دې اجر درکې اوس پرته له دې چې صبر وکې نور هیڅ هم نشي کولای خو که بیا هم په غاخ برابر څوک درته پیدا سو کبر مکوا او واده وسره وکه چې دغه پاتې عمر خو دې لږ آرامه تیر سي
خو هغه د پلار قسم به څنګه شي
یارا باور نرم چه ووز به پلارم پا خپل قسم پخیمانه بی بل لیک را واخه
دغه بل لیک یاقوت للوی کلی نرا لگله او لسلامون ورسته یو پختنه کرده
ده یاقوت سلامون تا والیکم سلام وایم خود نویل چه دغه نن چنگ ده قیمتی قیمتی خلکون لیکونه را اخلی
پو نشوم
خود تا کوره فیروزه هم قیمتی دبره ده او یاقوت هم یوازی الماس پاتی دی
غم مکه و جگر خون صاحب الماس هم لیک را لگله دی پا دی پس ده الماس وار دی
خا ده سوائی
رختیا وایم
خا وزت ده وای چه ده یاقوت سو پختنه کرده ده لکه ده فیروزه خوبا پا مجردی که زور سوائی نوی
نه یاقوت وای چی تو لنړی دموږ د اداري فساد لامل لژاړي او غالمغال کوي خو دموږ چورتم نه دی پری خراب دا ولی
یعقوب جان په دې هم نه پوهیږي دا ځکه چې مونږ په کې ډوب شوی یو چې چورت مو نه دی خراب او نړیوال دې ته ورخطا دي چې مونږ هم سره ډوب نشو
یعنی په ریښتیا د نړۍ د ډوبېدو خطر دی پکې
هو که دا مونږ ورته ژوندي وو
دغه بل لیک الماس خان له الماس خیلو نه رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې د خو کوالګۍ ډېر خطرناک دی که اداري فساد
الماس خان وروره اداري فساد د ټولو ناروغیو بدبختیو او مصیبتونو مور ده نو اوس ته ووایه چې کوم یو ډېر خطرناک دی
جیګر خون صاحب د خو کوالګۍ خو واکسین هم لري او دوام د اداري فساد مخه څه ډول نیول کیدی شي
د اداري فساد مخه نیول اسانه دی خو چې څوک یې د مخنیوي اراده وکړي
څنګه اسانه ده
داسې اسانه ده چې کله په اداري فساد څوک اخته سو تو وایې چې اخته سو
اخته سو
وینسه او د خلکو یې لرې وساته که دغه په اداري فساد اخته کسان له خلکو لرې او یا تبعید شي نو اداري فساد په خپله له منځه ځي او بیا راځي هم نه
نو دا خو ډېر زیات کسان دي دا به چیرته تبعیدوي
د افریقا لویه سارا ته دې تبعید کړي دا ټول پکې ځایېږي حتی موږ تاسو ټوله
او که داسې ونه کړي
نو بیا دې نړیوال هم د خپل ګورو کفن غم وخوري په چیغو او بغارو څه لاسته نه ورځي
دغه وروستی لیک د بخمل انی را لیږلی او د سلام وروستی لیکلی چې له بخمل سره په غم پاتې یم
ولې
د بخمل انی وایي چې بخمل دی الک خو کارونه ټول د نجونی دي. کله وختان را باندې چوټي کوي، کله را باندې کوڅې کړي، او کله مراته وای چې قیدک پکې وها. دای لا څه کوي چې وګونه خوې سوري کړي وو، اوس وای چې پوزان سوري کوم، څه ورسره وکړم؟
عجیبه ده. خو د بخمل د انی سلامونه ته وعلیکم السلام وایم، او دا چې له بخمل سره څه وکړي زه هم نه پوهېږم، ځکه چې اوس زیاتره هلکان د نجونو کارونه کوي او زنانه خویونو ته تمایل ښیي، هسې نه چې دا هم کوم ډول ساري والګۍ وي او له تلویزیوني ډرامو یې سرایت کړی وي.
ډاکترانو خو لا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي.
که یې دغه خبره راتلونکو انتخاباتو ته ساتلې وي څوک خبر دي؟
دیوالګی لویری د ودونو هوټلونو حکومت بند کړل، خو هوټلیانم قرار نه دی ناست او په بل ډول د ودونو کولو ته لارې جوړه کړې ده، ځکه چې لیاوې خو د خوګ دیوالګی فشار دی او لبلې خو د لورګانو د پلارونو، نو هوټلیان خوران مجبور دي چې داسې وکړي.
د واده سالونونه خو د خوګ دوالګي لامل باندې، نو د واده په کور کې وکړو؟
نه نه، په کور کې خو نه کوم، کپاتم سي په کور کې نه کوم. خلک به څه وایي؟
خلک اوس هیڅ نشي ویلی، ځکه چې هوټلونه باندې دي.
تغم مکوه، هوټل زه پیدا کوم، یوازې پیسې ورته برابرې کزه.
دا څه وایي؟ له کومه به یې کې؟
او ډېر ستا دي پټ پیدا کېږي، بیه به یو څه لوړی.
نو دا خو هم ګران کار دی، ځکه دومره د شپېلولی یم چې نور هیڅ را باندې نه بوجېږي.
دغه خبرې نو مه کوه چې سړي ته غوسه ورځي. دومره ښه چې ما در سره وکړل، هیچا به هم له چا سره نه وې کړي. یوازې دا د هوټل واده که بد بولې، نو دا خو در سره کومه.
سمه ده، ځه ته پیدا کړه.
در ځای کوزیږه یا کته سي زيتي؟
اوس مو په څا کې څه ته کوزوي؟
او زوره وره څا نه ده، تونل دی، ته خو ور کته سکنه.
لا لا، لکه چې دي الماسو کان ته مو کوزای ته څنګه؟
او کان ته دې نه کوزوم، د واده سالون ته مو بیایم. اوس خو د واده سالونونو ته هم دغه لارې ور جوړې دي.
رښتیا وایې او که ټوکې کوي؟
رښتیا وایم، ټوکې به ولې کوم.
واورو را یو یو را کته سي چې تونل تنګ ده دلته دی خواته.
اوف، سر مې ولګېده.
او دې تا نه خو مې ډېر خلک پټنګ سو پټیټه ملا ځه، څه په واټ کې خونه روان.
زه ته مخکې شه چې زه له کینم.
دا د کیناستا ځای نه ده، نه وینې له شا خلک در پسې را روان دي.
دا په دومره تنګ تونل کې به د سازونو او باجې او تبلې څنګه وړي؟
پرزه کوي بیا هلته په سالون کې سره تړي.
ټول دغه د واده جامې وباسي او په عادي جامو کې به لتونل وزي، او بل دا چې ټول به یو ځای نه ځي، پنځه پنځه تنه به نیم نیم ساعت وروسته حرکت کوي. پوه شوئ؟
نه، یو زوم غونډه د واده جامې نه غوندي.
نه، چې له تونله ووتل بیا په موټر کې ور واغوندي.
اوس نه ښه شوه.
تا ته وایم لږ دې خوا راشه.
ښه، څه وایي؟
ناوې به څنګه له دې تونله وباسو؟ له هغې خوا یې تنده لګېدلې لکه اندوانه پړسېدلې.
نو ولې لارې ته نه کتل؟ کړو په دې ځي.
تا هم یو خبرې کوې، خدې لوړ دی چې هر څومره کړو پسې بیا د تونل په چت لګېږي.
څه خبره ده؟
وایي چې د لور سر دې په تونل کې په ډبره لګېدلی دی. اوس وایه چې له دې خوا به یې څنګه بوزو؟
بوټان دې وباسي او پښو لڅې دې ولاړه سي. نیم نیم ګز بوټان مور پښو کړي دي. دا ټول د تاسې له لاسه. د زوم سر ته خو به خیر وي، دغه خو به نه یې لګېدلی.
نه، هغه ټیټ دی.
دا پستو قدې همدې ورځې ته په کار سه.
پلاره، ټولې ښځې زړې وایې، له تونله به څنګه بېرته وځو؟
ورته ووایه څنګه چې راغلې دي هماغسې دې بېرته ووځي. دا نو څه خبره ده؟
هوټلیان وایي چې د واده جامې مو ما غوندئ چې بیا حکومت پوهېږي او نیسي مو.
ځه ځه، په دې تونل کې دونې فرمایشونه نه منل کېږي. ځې ځې.
خبرونه ننګیار ناشته برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن صادق سپینغر، حسیب الله جلالزی، محمد الله اندر، ستاره امینی، مسکا ستانکزی، وړانګ عزیزی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یا کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 104.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه نور محمد لهو او یاسمین حکمت وړاندې کوو، دا مطلبونه اوریدای شئ.
په پیل کې د هغه کسانو په حق له خبرې لرو چې د خپلو اولادونو په مخ کې د نورو بدې وایي.
ورپسې د چاغښت په حق لږه کېږو، څنګه وکړو چې متناسب او ښکلی اندام ولرو او یا خپل وزن څنګه کمولی شو، په دې اړه به معلومات واورئ.
او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټه لرو، په دې هیله چې تر پایه را سره اوسئ. گرانو اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو په وړاندې د نورو بدې وایي. ماشومان چې کله د خپلې مور او یا پلار څخه دا وړ خبرې اوري، نو په زړونو کې د هغه کس په وړاندې سخته دښمني او کرکه پیدا کیږي، او په دې هیله کیږي چې ژر غټ شي او له هغه کس نه د مور او پلار غچ واخلي. د ننګرهار یو اوسیدونکی چې ګلابشاه نومیږي وایي چې په وړکتوب کې به مې کله له مور داسې خبرې واورېدې، نو له غصې نه به لړزې ونیولم.
مثال دی موږ ځکه داسې خلک ول چې هغوی به خپل زمن ته شدیده تشویقول، خپل کور کې به خبرې کولې چې ولا هغه دا د پلانکش د ښه سړی نه ده او دا ډېر بد سړی دی، یا به د هغه ورسره داسې کینه وه او په حال دا چې په منځ کې به څه شی نه و، نو بیا د هغه زمن بیا به داسې فکر کوه که زه چېرته غټ شم نو زه به د خپل پلار خبرې به زه دا رښتیا کوم.
د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي، زما د لیوره ماشومان دي، له خپلو کاکاګانو سره هیڅ خبرې نه کوي، په اخترونو کې هم نه ورځي. دوی ته چې مور کومې خبرې کړې هغه یې کلکې په غوږو کې نیولې، نو له دې وجې نه غواړي له خپلو ترونو سره ښې اړیکې ولري. دا وایي د خپلې خسرګنۍ بدې ورته ویلې، ماشومانو یې کینه اخیستې. ماشومان یې وایي چې زموږ په مور باندې ظلمونه شوي او یا پلاني خپلوان مو مور او پلار ته یو وخت بد کتلي، نو په همدې وجه د ماشومانو په زړونو کې کرکه پیدا شوې. د غزنی اوسیدونکی سید اسدالله وایي، کورنۍ باید ماشوم ته داسې خبرې او یا کیسې ونه کړي چې د هغه په زړه کې د خلکو او ټولنې په وړاندې نفرت او کرکه پیدا شي.
دا بد خبرې چې مور یا پلار چې خپل زمانه ته کوي چې یاره دا سړی خنه و، دا سړی داسې بد سړی دی، داسې دی، داسې دی، دا ډېر بد تاثیر کوچنیو باندې شي.
د ښوونې او روزنې وزارت د تالیف او ترجمې ریاست مسلکي غړی عبیدالله همت وایي، هر هغه څه چې د مور او پلار لخوا په وار وار ماشوم ته ویل کیږي، هغه د هغه په ذهن کې ژور اثرات پرې پاتي.
اوس افغانستان جنګونو ځپلی، د افغانستان ماشومان ټول په جنګ په دو کې را لوی شوي، یو بل سره چې پلانکۍ حزب کې شامل و، پلانکۍ پلانکۍ حزب کې شامل و، پلانکۍ چې په کومه کې قومندان و، ما باندې دا ظلمونه کړي. که په دې رقم اوږدو کې ماشومان را لوی شي، هغوی خامخا عکس العمل کوي، هغوی څرنګه چې هغه د قومنداني خبرې اورېدلې، دا هم ځان قومندان جوړوي، دا هم وسله پیدا کوي. او خیر زوی ما هغه خدای ته سپارلی، تاسو د هغو سره مقابل کې ښوکې، نو ماشومان سالم را لویږي او دغه ټولنه به د سمون خواته روانه سي.
د روانشناسانو د ټولنې مشر ښوندوی عزیزالدین همت وایي، له زوکړې تر 15 کلنۍ پورې د ماشوم شخصیت د جوړېدلو په حال کې وي. دا هغه وخت دی چې هر عمل چې د ده په وړاندې کیږي او یا څه اوري، هغه د راتلونکي شخصیت په جوړېدو کې ډېر لوی رول لوبوي. د ماشوم د شخصیت په سلو کې شپېته برخه په دغه وخت کې بشپړیږي.
نو دلته دی دا خبرې دا ماشوم په ناآګاه شعور کې هم ثبتیږي، هم عکاسي کیږي. کوم وخت کې چې دی غټ شي او د بلوغ او د ځوانۍ دورې ته ورسیږي، مغه لحظه چې کاکا ګوري، هغه خبرې او هغه عکس چې په وړکتوب په دوره کې د ده په ذهن کې پراته دي، په ناآګاه شعور ته راځي او د کاکا په مقابل کې ډېر یو بد عکس العمل د دلاسه تر سره کیږي.
ډاکټر صاحب، استاسو په نظر باید کورنۍ د ماشوم په وړاندې څه ډول چلند وکړي؟
د ماشوم په مخ کې همیشه د مور او پلار لخوا او د لویانو لخوا پر محبت خبرې باید وشي. حتی په اروپا او په امریکا کې هغه څوک چې په ماشوم په مخ کې کنځله وکړه، حتی دا سارنوالی ته معرفي کیږي چې د ماشوم په مخ کې د کنځله وکړه چې دا کنځله دی زده کوي. نو دلته ده چې موږ او تاسې افغاني ټولنه کې باید مور او پلارو ډېر یو مهمه دنده ده دا هغوی چې د ماشوم په مخ کې باید جارو جنجال ونکړي، غیبت د چا ونکړي، د خپلوانو بدبوی باید ونکړي. همیشه دپاره د ده په مخ کې باید هغه خبرې باید وشي چې د خلکو صفت پکې موجود وي. هغه کړو وړو باید ترسره شي چې پر محبت یي، خندروی یي. دا ځکه چې دی زده کوي او ناګاه شعور ته سپاري، او کوم وخت کې چې لوی شي د آګاه شعور نه ناګاه شعور ته وځي او ډېر بد عکس العمل د خپل فامیل او د خپل د کورنۍ او د جامعې په مقابل کې د دنیا تر سره کیږي، چې عواقب به ډېر زیات ناګوار او خراب وي.
ګرانو اوریدونکو، ځینې کسان خپل چاغښت ته ډېر خوشحالي کوي. دغه ډله کسان چاغښت د روغ صورت نښه بولي. ډنګر او خوار کسان ورته ناروغان ښکاري. په داسې حال کې چې ډاکټران زیات چاغښت ناروغي بولي او وایي چې د زیات چاغښت په وجه په نړۍ کې ګڼ خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. دلته به د هغې مېرمنې خبرې واورو چې د بدن د وزن د زیاتوالي له امله هر وخت ناجوړه وي او خپل کارونه سم نشي ترسره کولی.
ما ته اوس ټول چاغ وایې، زه ته چاغ یې، کار نسم کولی، زه لږ کار وکړم، ماته ستمېږم.
چاغښت هغه ناروغي ده چې په بدن کې د زیاتو غوړیو د ذخیره کېدو څخه پیدا کیږي. ډاکټران وایي د وزن د زیاتېدو په وجه بني ادم ته د شکرې، د وینې جګ فشار او د کولمو سرطان پیدا کیږي. د چاغښت د مخنیوي په هکله مو له ډاکټر محیب الرحمان تورکی سره یوه لنډه مرکه کړې ده. په سر کې راځئ واورو چې ډاکټر محیب الرحمان تورکی د چاغښت د مخنیوي په هکله قدرمنو اوریدونکو ته څه سپارښتنې کوي؟
که موږ غواړو چې یو څوک چاق نشي او څنګه د دنه جلوګیری وکړو، دا باید اولین شی ده چې دا منظم سپورت وکړي. هغه غذا چې د اخلي باید په هغه کې کموالی راولي، یعنی د شپې لخوا باید هیڅ ډوډۍ ونه خوري او خواږه شیان مطلق ونه خوري، که بوره، چاکلیټ او همدارنګه وریجې، وچه میوه لک بادام که مش داشن، او په زمن کې باید دوی کوشش وکړي چې منظم سپورت وکړي. په خپل چاقي په داسې مسره دي چې اخذ انرژي زیاتی، مصرف د انرژي کمی. هر غذا چې موږ خورو دا په وجود کې په انرژي تبدیلېږي، خصوصا چې هغه شیان چې ډېر د انرژي سبب کیږي هغه زیات شاهمیت دي. په اول قدم کې بیا کاربوهایدرېت دي، پروتین دي. نو بناً موږ په اول قدم کې چې کله غواړو مریض د چاقي نه جلوګیر کړو، په شاهمیت قدر کوو، غوړي ور باندې بندو، تیل ور باندې بندو.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویل چې یو دم موږ ځینې شیان په دوی قطع کوو، مثلا د ماښام ډوډۍ دوی باید ونه خوري، خواږه، تیل، غوړي، دا شیان باید دوی ونه خوري. دوی د فتن ضعیفه کیږي نه، مثلا دوی ته نور تکلیفونه نه پیدا کیږي؟
نه، هیڅ نو مشکل دوی ته نه پیدا کیږي، ځکه اکثرا خلک شکایت کوي چې کله چې ډوډۍ ونه خورو نو ما باندې لړز راځي. دوی کله چې دوی غذا وانخلي، انرژي وانخلي، شهم د دوی په وجود کې ذخیره شوی دی په شکل د وازګو چې د چاقي سبب شوی دی. نو وجود مجبور کیږي چې دغه شهمیات په مصرف ورسوي. هر کله چې دغه شهمیات په وجود کې جنو انرژي ضرورت لري، دوی مجبور دي چې دغه انرژي د شهمیاتو د بدن څخه تامین کړي. بنان دپ مصرف رسی کی دوی خواریږي، کچره دوی بیا هم چی وخوري نو یت نتیجه نور کی.
ګرانو اوریدونکو، اوس د خبرونه د تمثيلي ټوټه واردی. دغه تمثيلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثيل د برخه همکارانو رنا هیواد، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
خزی اغه پیسې څنګه شیرایوړې کنه؟
و سړی دې پیسې خو ځلې و نه کړم، دا می څوم زل د څور زما چلار شم کله باندې کوي چې نن می زوی مریض او شفخانه ته می وړای وو، نه پیغم نن می میړه دا شیرایوړ هیڅ نه پیغم چې څور سره وکم.
څور سره کې خورته زمونږ پیسې په کار لمو خو دومره پیسې نه لرو، ماغه پیسې وی تاته هم درکړي وو. مو پیسې راکوم سودا خو مونږ ارچا لرو ورته.
حالا سړی زه خو نور لیونی سوم، لدی خزی سره اوس به مورسم کوي او څرا کړی.
یو څه نه ټوله دې راواخله، یو څه ولې درکي؟
خو سړی ټول خو زه ورنه اخلم که یې راکي.
واخله ورنه، درته مې چې مورکه مورکه پیسې دې ورکړي اوس یې راوړه دېنه.
خدایه زه څه وکړم له دې خلکو سره، دا مې پنځه مزل دی چې ورځمه، کله یوه بانه کوي کله بله. دلته دا سړی راته شله ده، هلته هغه پیسې نه راکوي، زه خو یې پاکه لیونۍ کړمه. خدایه خوری، زه راغلم چې هغه زموږ امانت راکړي.
وی خوری، وام چې د لور لای مې در تا به مې جار کړی، ولې مې نه درکولې؟ ابل ځل مې درته وویله دا زوی مې بېچاره مریض سو، د هغه په ناروغي مې یو عالم پیسې مصرف کړلې، چې پیدا یې کړمه در تا جاروم، ستا پیسې دې ولې نه درکوم؟
خوری، د یوې هفتې په مخه دې پیسې رانه وغوښتې، وایي دغه د دستې د هفتې په اخر کې درته راوړمه، درې میاشتې سوې.
وایم ولې نه درکوم؟ ستا پیسې خو زه نه خورمه، هغه بل ځل مې درته وویله، څو ځل مې در یوال مې سړی خورکی بېچاره ناروغه سو، پر ځای راته ولېدی، هغه ستا پیسې که نه وای څه به مې کولی؟ بیا مې زوی مریض سو، دا دې زه په خپله ناروغه یمه، که یوه ډاکټر ته که بل ډاکټر ته، چې پیدا یې کړم ولې نه درکوم پیسې دې؟
بس که خورې، ناروغي مه بانه کوئ، پرون دې غټه میلمستیا کړې وه، میلمستیا ضرور وه که زما پیسې ضرور وي چې راکړې دې وای.
نو څه مې کړې وای؟ خو د سیالانو سره هم سړی مجبوره دی چې وی کې، چې ورسره وی نه کې میلمستیا ورنه کوي، دا څونه وژه ښځه ده، ډوډۍ مې خوري، ډوډۍ نه څه راکولی؟
بس که خورې،
مجبوره یمه څه وکړم؟
په پردیو پیسو باندې خلکو ته ډوډۍ کوي، نوم لوړوي، اول د خلکو پور ورکه، اول دا ځان له قرضداري خلاص کړه، بیا سیالي و سیالداري کوه.
د شادۍ سیتم څونه وژېتوب کوې خورې؟ زه خو یې نه درته خورمه، چې پیدا مې کړې درکوم یې، ولې دونه وژېتوب کوې؟
خورې زه وږېتوب نه کوم او نه یې ته خوړای سې رانه، حلالې پیسې مې درکړې دي، بیا دې په پور رانه غوښتې دي، بیا دې د یوې هفتې په مخه غوښتې دي، دا یې درېیمه میاشته چې ما سرم رازغ لوی مازیګر میم، اوس یې در کوم، ساری در کوم، نه پوهېږم پلانی وخت یې در کوم، دا څه حال دی؟ زما هغه نن پیسې راکوې خوښه دي، چې مرې که پاته کېږي زه له دغه کور نه نه وځم، که دې نن پیسې را نه کړې بیا به زما ستا خبره خراب.
داسې کارونه کوې ولې؟ جنګ کوې؟ جنګ ته څه حاجت خورې؟ لکه په عمر چې دې پیسې نه دي لیدلې، شکر دې خدای هر څه را کړي دي، څو پیسې مې درته پور کړي دي، کوم ګناه مې نه ده کړې. هغه مې واغه دده هغه ګل ژوله وده وله دغه ځکه کوله کنه ولا کمی روپۍ لا درڅ اخیستې وای.
څنګه کوله نادیده؟ زه یم کته نادیده، اورېدلې دي دې نادیده؟ نادیده خو ته چې په یوه هفته کې دې پیسې رانه واخېستې، دای درېمه میاشته چې زما پیسې نه راکوې.
در به یې کمه، ډېرې خبرې مه کوه، هغه مې ساتلې، ما زه به یو ګوته په واخلمه. هغه ګل ښځه به دغه مژور به م په پایوازي کړم، بیا بیا درکړمه تا، بیا داسې نادیده دې سې بسلي چې رانخښتې دي را روانه یې په پیسو پسې،
داسې ولاړه
اوس بیا درته راوړمه.
وای پکه دا دې لا بله سپکه، پور می پی بانده وای، ززان تا گوتی اخلمه. دا اغا دا خبره، او خدایه، لده سی خلگو سره با خلق چه کهی؟ پی وزر زاره رخله چه پیسی دی وقت؟
دا دی وقت، چه بیارا تیرا نسه؟
وخوری ما دا پیسی دا کسی در کردی وی؟
نا دی دا شزه، ما ولکه دا سی پور دی دلی و وزو تا دوی خوندی و سلام علیک سره لروز ما خون لخوره لیه نمی اونه لیه درسه وقت دا دی وقت
خو سلام علیک دی پخی ما نکرم وخوری
چه بیارا نسه؟
بیا با بد وکه بچه ساپ دروازه بندی با پخه کیده ما.
قدرمون اوریدن کو داوه زموگ دی دیوانه دی کور کلی خبرونه، که چیری غواړی لمغ سره اړیکې ټینګې کوي نو په دغو پتو لمغ سره تماس ټینګولای شي.
په کابل کې زموږ پته ده، ازادي رادیو د کور کلی خپرونه، پوسټ باکس 1411، په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږي، پېښور یونیورسيټي ټاون 1400.
چھل بد جان کی زمانوں گے جہاں ندی وا دکھ ل دنیا زو گے ستا دنیا نایا چھل بد جان کی زمانوں گے جہاں ندی وا دکھ ل دنیا زو گے ستا دنیا نایا Thank you. دا فقیر کچھور کی دا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی دا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی دا دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی دا دا سکندر سیم دس خیانو دشمن گدان وادخل دنیا زو گیستا دا دنیا سکر بد جانا کزم کھولی جہانو ندی وادخل دنیا زو گیستا دا دنیا جہانو ندی وا دیکھ لا دنیا سو گیس دنیا